د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهه د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوی د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او ځیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګیدنې لامل چارواکو د اوکراین د بیپیلوټ الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه، چې ستاسو د کتاب د 500 صفحې څخه پیل تر 500 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزیع او برابرولو باندې غږیږو او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات ځینو مرکباتو تر منځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپل د معادلو سم لیکل زده کړو، نو د معادلو د سم لیکلو لپاره لازمه ده چې خپل د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو. چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره مرافداتو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون د تحفظ قانون مرافداتو لوستې ده چې خپل د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي چې د خپل د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شوو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره بچ شوي برابر وي چې دغه ډول قانون ته مراد تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو چې تعامل کوونکو مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو بل سره چې شوي د اټومونو ده یو له بل سره به مساوي وي چې موږ او تاسو د توازن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یو معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو البته د هایدروجن عنصر د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزیع کړو یا برابر کړو یو له بل سره نو موږ تاسو د کتلې د قانون د پایښت قانون پر اساس باندې تعامل کوونکو موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزیع نه ده دا معادله تکمیل نه ده دا معادله برابر نه ده ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده نو راځو دا معادله تاسره ګډه توزینو په ډول سره ګرون زکون کو لمړی وکړی موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول مواد کې لمړی په دې ځای کې د اکسیجن ذریب اخلو دلته د دوی ذریب ګرځو چې دوه اضافه کوو دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ونی کله چې موږ تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتیږي ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطیږي نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کیږي په څلور سره نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کې مساوي کیږي په دوه سره د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده خو که چیرې ځیر سي په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وویل چې د هایدروجن تعداد دوه ده دلته او دوه هم دلته خو که چیرې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړ نو د هایدروجن تعداد زیات سو نو په محصول مواد کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده خو په تعامل کوونکي مواد کښې دوه ده نو د دې لپاره چې دا معادله توزین سي برابر سي تعداد یې نو موږ او تاسو دلته هم دوه اضافه کوو چې دغه دوه بیا اخیستل کیږي د هایدروجن په ضریب کې ضربیږي چې دوه ضرب دوه مساوي په څلور سره نو موږ او تاسو وینو چې په محصول موادو کښې البته هم د هایدروجن د اټومونو تعداد څلور ده او په تعامل کوونکي مواد کښې هم وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد مساوي په څلور سره ده او د اکسیجن تعداد د تعامل کوونکي مواد کښې وینو چې مساوي په دوه سره ده او په محصول مواد کښې هم وینو چې تعداد یې مساوي په دوه سره ده نو اوس وایو چې دغه معادله چې شوه توزین سوه یا هم برابره سوه چې دې ډول ته موږ او تاسو وایو چې د کیمیاوي تعامل البته معادلې توزینول او برابرول ازو دلوست په دې برخه کې البته ګران زده کوونکو مور او تاسو د ساده تعاملاتو شودنه لرو چې ځینې ساده تعاملات چې کېدای شي کیمیاوي تعامل د ځینو مرکبات ترمن تر سره سي چې دلته د عناصر اټومونه کېدای شي چې یو لبل سره تعامل وکړي د هغوی څخه ساده دوه اټمي درې اټمي البته څلور اټمي مرکبات څخه لاس ته راوړل سي چې دغه ډول تعاملات ته مور او تاسو خپل د عنصرونو چې د عنصرونو اټومونه پکې یو لبل سره یو ځای سي او تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي عبارت ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکبات په نوم سره یادیږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کې یو هم راو تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو تاسو ګوري د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کې دلته مراو تاسو وینئ چې دوی چی شکیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا پښتون کې او البته او په ورسخه چی شکیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي نو په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره تعامل کوي او اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورسخه چی شکیږي لاس راځي رازو ګرانو زده کوونکو دغه معادله مراو تاسو چی شکو توزینه وو چې لکه څنګه چې مراو تاسو مخکې توزین کړای نه هغه رقم مراو تاسو یو دلته دوا اضافه کوو ترڅو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو مواد سره چی شي برابر سي چې دلته هم یو لبل سره وایي چې دغه معادله خپل توزین شوی دا او د اټمونو تعداد یو لبل سره برابر ده یا هم ګران زده کوونکو د ساده تعاملات څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل د چ په دې ځای کې مور او تاسو وینئ چې د کاربن عنصر چې د لارزښناکو تعاملات څخه البته شمیرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کېدای شي د دوی څخه خپل ګرافي تعداد نور کاربونی مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل شي او د هغوی څخه کاربن مونوکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات څخه چی شي لاس ته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمن تعامل تر سره سوی د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب لاس را کړی دا او د کاربن او دوه اټم اکسیجن ترمن تعامل تر سره سوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې چی سوی دی لاس راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نو تعامل وو رازو ګرانو زده کوونکو البته د لوس په دې برخه کې مور او تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمن ساده تعامل لرو چې په دې ځای کې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځنګل شرایطو کې یعنی البته د ځنګل شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کې لازم دي سر تر سوال کیږي او بل اخر مور او تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاس ته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځنګل شرایط هغه شرایط ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کټلست وجود ولري ترڅو د ټول شرایط برابر شي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل چې شي تر سره شي نو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن غاز چې په ان نایتروجن عنصر خپل په ان تور سره شدل کیږي د هایدروجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي کله چې د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره کیږي محصول مواد وینئ چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چی شو لاس ته راوړل سو او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو د دې معادلې د توزین لپاره وایي چې دالته لومړی معادله توزین نه ده ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی د نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اټمونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو او دغه دوه چې د ګرانو زکونکو په یو مرکب کې هر نو هر څو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوط دي نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوط دي نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن ته د اټمونو تعداد مساوي په دوه سره سو خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي دوه درې شپږ سره نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو ولته د هایدروجنونو تعداد دوه وو نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریبې ګرځو چې په دې برخه کې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم او تاسو د سوډیم کلورایډ البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاس راوړلو تعامل ده چې وینم او تاسو سوډیم عنصر چې د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمیرل کېږي، البته فلزيان څو د اټومي نمبر هم یو ولستي، او کلورین چې د البته د هلوجن لرونکو عنصرونه یا هلوجنیان عنصر شمیرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري اټومي نمبر ولسته. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مال ګرځ خلاص راځي. کچیر مور او تاسو وګورو دغه معادلې د توزیع نه ده، ځکه د کلورین تعداد مور او تاسو وایي چې دلته دوه ده، ځکه دوه ده چې کلورین چې د په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره منتقل کیږي. نو د دې لپاره چې مور او تاسو دا توزیع کوو، راځو په لومړي پراخ شي دلته دوه اضافه کوو، چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه، خو د سوډیم د هم سره اضافه سو. په دریم پړاو کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو مواد په برخه کې دوه اضافه کړ، چې دغه دوه د دې باعث کیږي چې د تعامل کوونکو مواد او محصول مواد یو له بل سره چی شي برابر سی، یعنی دا معادله توزیع سو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې چې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړئ. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکي، دوام سوال چې ورسته سوال هم ده د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل تر سره کوي ولیکي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي سره، چې د دوه شپیتمې صفحې څخه پیل نهه شپیتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تیر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت، د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول، کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل، اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو، چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي، چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونو سره به موږ او تاسو اشنا سو، چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات، انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده، نو نباتات چې دي پله یعنی د خپلې ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې یوه غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسي، نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروري مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي، چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي، چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن، په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر، چې د نایتروجن عنصر چې د خپل د نبات د کلوروفیل په برخه کې د امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نبات تاتو په ود او نموخشي د نشایسته کندونو پومبه او کتان د رشتو په زیاتوالی کې هم د رشې په زیاتوالی کې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالی هغه منفي اغیزي کوم چې د پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغیز لري هغه اغیزي راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمیرل کیږي، چې خپل فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودی او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډیرښت کوي. او دا وګرنه زده کوونکو هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپل ودی او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کې شتون ولري، چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي هغه د ځمکې په پورتنی حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا د اتموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخسل کیږي. ځینې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. اولادوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کې ډېر زیات اهمیت لري. د زوکرانو زده کوونکو اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیه یا هم د زیایي ترکیب عملیه پر اساس چې موږ تاسو په تیر لوست کې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیه په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو ډیر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریشو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریشو په واسطه او نور عنصرونه بیا کېدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې مینرالي مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کېدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کې اندازه یې په خاوره کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کې د سرو یا هم د سری په بڼه ځمکې ته ورزیاتیږي. نو په همدې ترتیب دوی کولی شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیات چې د نباتاتو په پانو کې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پانو کې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي او په اخیره د خپل غذا چې شکرې د لمر د وړانګو او تودوخه، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. نازوکران زده کوونکو موږ او تاسو د کیمیاوي سری ډولونه وایو چې کیمیاوي سری پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سری چې دی خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یا عضوي سره ده بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فلټرایزر چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوې پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلې شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن، او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره که څه موږ او تاسو ویل دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي، یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي، او ورو ورو د هیواد و په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو د په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سي، او نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې لکه یوریا او امونیا، چې دوی هم مثال موږ او تاسو وویله چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالي څخه منځته راځي، چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري، او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي، او هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي، چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي، چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره په زیاته اندازه سرشتون لري چې خپل د یوریا د ایشېدو ټکی چې د هغه 132 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرام اوبو کې د حرارت په 25 درجو کې د یوریا مرکب 119 ګرام حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهور ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو لډلو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوریا خپل د یو کیمیاوي سر په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه زیات په زیاتو ځایونو کښې استعمالیږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي، د جامد او محلول په شکل کیدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټور سي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سر لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکي ده. یعنی په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوس په دې برخه کښې یو ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شراخ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23 صفحې څخه پیل پر 25 صفحې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتنوی کاسي د یو لنتنی اصطلاح فارمیکاس خاصر شوی و چې د میجی په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتنوی کاسي یا هم بل نومې د فارمیک اسید ده، چې خپله میتنوی کاسي یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپله د سرو میږیانو د وجود په مخکنۍ برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو یا هم او بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن په کې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کارو څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده چې د سانتي ګرید یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګرید کښې په اشیدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګرید کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولای سي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپله عمومي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې په ځینو وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د دخبلې یو اسټیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به پلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولای شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولای سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمی تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي. د کاربنونو شمیر یې څلورو، چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جمله څخه ستالیک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درو دېرش ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کښې دوی ویلې کېږي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو یې وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولیک اسید چې بیا ده هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولیک اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی څه کړي، حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجې د سانتیګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال، د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او درېیم سوال، د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینایزیشن انرژي، چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینایزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي، یا هم هغه مقدار انرژي ده ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د یوه آینایزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي که چیرې مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آینایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غس په ترتیب سره درېیمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کیدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم د آینایزیشن انرژي ډیره کم ووسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیر کول لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سی تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سی. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سی. او په دې اساس ګران زکون کو د دې لپاره چې مور او تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپیژنو یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري د چپ څخه مخ په پورته بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. پاندې ترتیب همیشه په یاد ولري فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري خو اخیستل یې نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستل یې نشي ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلای نشي. خو غیر فلزات چې دي نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلای سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي د دویمي الکترون ته کمه ده او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کامه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې شکیږي کمیر خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري زیات اثر لري نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یوځای مخ پر کښته وجود لري د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانه زده کوونکو تاسو دې مثال ته ځیر سی. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکول په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي کله چې دویمي الکترون د لاس ورکی تاسو ګور د دې ترمن د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وڅلوش الکترون ولک سره چې حالت مثال د یو الکترون د لاس ورکړه او دلته یو الکترون بیا د دونځ لپاره د لاس ورکړه د دویمي الکترون د اینازیشن انرژي د لومړي اټوم د اینازیشن انرژي پر اساس باندې سوګر د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیات ده کچېره داسې ده ما ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچېره یو بل الکترون د لاس ورکړي د دریمي الکترون داسی چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو د دریمي الکترون د لاس ورکړي نو د دریمي الکترون انرژي اینازیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کې د اینازیشن انرژي چې د هغه لپورته څخه مخ پر کښته مجاته سوال چې کمیږي خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډول عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډیر لیر واقع دي ډیر لیر واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کومه ده نو په همدې ترتیب کچیر موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګران سکون کو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته سره مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته ده خو د دې څخه برعکس کچیر مخ د پورته سره د کښته سره مخ پر پورته به وګورو د دې د اینازیشن انرژي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته سره مخ پر کښته د دې ټول اینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته سره مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر هیلیم ده د دې د اینازیشن انرژي چې شکیږي زیاتیږي خو په پیریود کې بیا کوچیر بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کې د دې چاپ څخه وراسته طرف ته یعنی کچیر وګور د دې اینازیشن انرژي چې د دې د اټمی نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي یعنی دا چې د دې اټمی نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمیر نه زیاتیږي خو د هستې چارج دی هغه لوړیږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنی کوور باندې هغه زوکري خپل خواته راکشوي یا راټولي نو په همدې اساس د دې هغه د اټوم حجم او اټوم شوا چې کیږي کوچنی کیږي او د هستې مثبت چارج اغیز لرونکی کیږي نو دوی چې د چپ څخه وراسته طرف ته د دې اینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر کښته په طرف ته اینازیشن انرژي زیاتیږي یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې اوس موږ تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پر اړه ولري هغه خپل د الکترون اخستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یو اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغه جلا شي کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغه په منفي آیون باندې بدلیږي او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیرته جذب یعنی جذب سو جذبیږي نو په هغه وخت کې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شکیږي آزادیږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي چې موږ تاسو مختلف مثالونه امر کولای شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو په همدې ترتیب سره کولای شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازو ګرانو ته کوونکو د عنصرو تناوبي جدول جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پر لپسې ډول سره بدلیږي. یعنی داسې چې یو ګروپ یا د یو ګروپ په چاپیریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو میل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې ښکېږي زیاتیږي. او په همدې اساس دوی چې دی د آینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمېرل کېږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کېږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترونیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو میل لرونکي وي. یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي. یعنې هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري. یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس. یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده، الکترو نیګاټیویټي زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترونیګاټیویټي او الکتروپازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.